ለአሜሪካ ራግ አሽና ራዲዮ
ولس مشر غني وايش دا ونسان او ناريتر ماينز بي باوري الا ماينز تللي دا ونسان پارا دا لندن کانفرنس پای ته رسیدلی دی او جنرال رحیمی د کابل د امنی د نوي قومندان په توګه ټاکل شوی دی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ وسی د امریکا ژغ آشنا راجو درېمه یو ساته پښتو خبرونه پیلو. په خبرونه کې به د آشنا ټیک پروګرام او همدارنګ خبری مطالب په تکراری بنووري، خو سپام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه روشان نورزی به تاسو ته ولولم. ولسمشر غنی وایي چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ بې باوري ختمه شوې ده. ولسمشر د لندن په کنفرانس کې دغه وینا وکړه. هغه د لندن د کنفرانس وروستۍ ویناوال وو. د افغانستان په اړه په لندن کې کنفرانس نن جوړ شوی وو. ولسمشر غني وویل چې هغه غواړي چې کنفرانس یې د نړیوال ټولنې او افغانستان ترمنځ د ګډې همکارۍ د ژمنو تازه کول وبالي، او د برتانیې د صدر اعظم او د نړۍ د نورو مشرانو نه هم مننه وکړه چې ژمنې او په حکومت یې باور څرګند کړی دی. ولسمشر غني د کانفرنس وروسته په ګډ خبری کانفرنس کې ویل چې د ملي یووالي حکومت ژمن دی چې د افغانستان د راتلونکي لپاره کار وکړي. په کانفرنس کې د یو شمېر هیوادونو استازو هم خبرې وکړي. په کسانو کې چې په کانفرنس کې خبرې وکړي د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری شامل وو. د برتانیې د نړیوالې پرمختیا وزیر جسټین ګرین د دغه کانفرنس لپاره څو شیبې مخکې افغان خبریالانو ته وویل چې د کانفرنس افغان حکومت ته فرصت دی چې د راتلونکي په باب خپل نظر نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې جنرال عبدالرحمن رحیمی د کابل د امنیت قومندان په توګه ټاکل شوی دی. د رواني اونۍ په سر کې داسې رپورټونه ورکول سي وو چې جنرال ظاهر چې د کابل د امنیت قومندان وو استعفا کړې ده، خو بیا وروسته په دې اړه زړه نقص رپورټونه خپاره سول او وویل سول چې د جنرال ظاهر استعفا نه ده منل سوې. د کورنوي چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقي امریکا ژغته وویل چې جنرال ظاهر د کابل د امنیت قومندان په توګه لدین دی ګوشه او د کورنوي چارو په وزارت کې د جنايي جرمونو سره د مبارزې عمومي رئیس مقرره سوې دي. جنرال عبدالرحمن رحیمی په خوا د بلخ ولایت د امنی قومندان وو. د کورونی چار په وزارت کې دا تبدیلی په داسې حال کې کیږي چې تیره میاشت د کابل په ښار کې څو ځانمرګي بریدونه وسول. د کوچانو استازو نن په کابل کې غونډه وکړه او له حکومت نه یې وغوښتل چې ډېر ژر دي د کوچانو سراسري سرشمیرنه وکړي او د نفوذ په اساس ورته حقوق ورکړي. په ملي شورا کې د کوچانو اساسو د افغان حکومت ځینو چارواکو او له څلور دېرش ولایتونو د کوچانو اساسو په دغه غونډه کې برخه اخیستې وه. دوی د کوچانو په ستونزو او د دغو ستونزو د اوارۍ په لارو چارو باندې خبرې وکړې. د غونډې په پای کې کوچانو پریکړه لیک صادر کړ چې ولسمشر اشرف غني ته به یې وسپاري. په تهران کې د واشنگټن پوسټ د ورځپاڼې د خبریال جیسن رضایان د کورنۍ غړي وای چې ایرانی چارواکي د دوو میاشتو لپاره د بند موده غځولې ده. رضایان چې د تهران په ایوین مباسکی زندانی دی نن د قید 115مه ورځ ده. د لویزی نړۍ بل کوم خبریال تر اوسه پورې له دومره زیاتې مودې پورې په ایران کې نه بندي سوی. بل دې چې چارواکي ښکاره دلیل وړاندې کړي رضایان چې شش کال په جولای کې ونیول سو تر اوسه یې دغه پر ضد رسمان تورونه نه دي لګولي او نه یې دغه مدافع وکیل ته د ملاقات اجازه ورکړې ده. جیسن رضایان ورور علي رضایان پرون وویل چې دولتي چارواکو ورته دغه حکم نقل ورکړی دی چې د دوو میاشتو پورې په بند کې دغه د ساتلو لپاره صادر کړی دی. د جیسن رضایان کورنۍ وایي چې نوموړی ناروغه دی او هغوی د روغتیایي حالت په اړه اندېښمن دي. د سوریې د رژیم مخالفین وایي چې د اسلامي دولت وسلوالو د دغه هیواد په ختیځ کې د دیرالزور په سیمه کې پر یوې مهمې نظامي اډې باندې برید پیل کړی دی. نوموړې نظامي اډه په ختیځ کې وروستۍ غټه اډه ده چې تر اوسه پورې لا بشار الاسد د رژیم د وفادارو عسکرو په لاس کې ده او مخالفینو نه ده نیولې. اسلامي دولت په دیرالزور کې حکومتي ځواکونو نه ډېرې سیمې نیولې دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څار موسسه چې لندن په مرکز کې دی نن د پنجشنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې د اسلامي دولت وسلوالو لومړی د موټر بم حملې وکړې. دغه ډله وایي چې د سوریې د پوځ 19 عسکر په دې وروستیو نښتو کې وژل سوي دي او وسلوال هم د حکومتي عسکرو سره د ټوپک په ډزو کې وژل سوي دي. په عین وخت کې د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد وایي چې په سوریې او عراق کې د امریکا په مشرۍ هوایي حملو تر اوسه پورې چندان ډیر موثر نه دي ثابت سوي او سمه نتیجه نه ده ورکړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین له اوکراین نه د کریمیا د ټاپو وزمې د نیولو دفاع کړې ده او په لویدیځو قدرتونو یې تور لګولې دی چې د اوکراین له بحران نه پر روسیې باندې د اقتصادي بندیزونو د لګولو لپاره د یو بهانې په توګه ګټه اخیستې ده. جمهور رئیس پوتین چې نن د پنجشنبې په ورځ ولست خپل کلنۍ وینا کوله، کریمیا ته د روسیې د یو روحاني مرکز په توګه اشاره وکړه. هغه وویل چې هر کله چې څوک وګوري چې روسیه پیاوړې او مستقله سوې ده، سمدستي د کمزوري کولو لپاره اقدامات کوي او بندیزونه پرې لګوي. کله چې ششکار روسیې د کریمیا په ټاپو وزمې کنټرول حاصل کړ او د اوکراین په ختیځ کې د یغانو ملاتړ پیل کړ، نو امریکا او لویدیځو قدرتونو پر ضد اقتصادي بندیزونه ولګول چې د روسیې په اقتصادي ډېره ناوړه اغیزه کړې ده. د روسیې امنیتي چارواکي وایي چې په درندو وسلو سنبالو اسلام پالو جنگیالو نن د چچینیا په مرکز ګروزنی کې پر امنیتي ځواکونو باندې حمله کړې ده. چارواکي وایي چې د ټوپک په ډزو کې 10 پولیس وژل سوي دي او 28 تنه نور زخمیان سوي دي. د روسیې د تروریزم ضد ملي کمیټې وایي چې مبارزونو د حمله سهار وختي وکړه. د پی اجانس د سیمیزو چارواکو له قبره رپورت ورکوي چې نه حمله کوونکي وژل سوي دي. د کرملین مامورینو وویل چې وسلوالو چې په موټر کې سپاره وو پر دولتي ودانۍ باندې بریدونه کړي دي. د حمله په داسې حال کې وسوه چې جمهور رئیس پوتین د روسیې ولسته کلنۍ وینا کوله. ټاکل شوی وه چې د امریکا د خلایي څیړنو اداره یا ناسا نن د پنجشنبې په ورځ د اوراین په نوم یوه فضایي سفینه فضا ته وتوغوي، خو د یوې ورځې لپاره په وروستۍ شیبې کې توغول د تخنیکي ستونزو له کبله وځنډول. ټاکل شوی وه چې د خپل ټاکلي وخت سهار پر 9:04 دقو دغه کپسول د فلوریدا ایالت له خلایي مرکز نه ولېږل سي. ویل سوي دي چې د راکټ یو ویلوي او د باد د رفتار د اندازې د لګولو آلې سم کار نه کاوه. په هانګکانګ کې د دیموکراسي د طرفدارو د تحریک یو غټه ډله وایي چې د حکومت پر ضد د احتجاجونو په ختمولو باندې غور کوي. په هانګکانګ کې تقریبا 2 میاشتې مخکې په لسګونو زره شاګردان د دیموکراسي په طرفداري او سیاسي اصلاحاتو په خاطر مظاهره پیل کړي او د ښار په مرکزي برخو کې کمپونه ولګول. په هانګکانګ کې د پانتونونو د شاګردانو د فدراسیون یوې ویاندې خبریالان ته وویل چې په دې اړه به په یوې هفتې کې پریکړه وکړي. د پانتونونو د شاګردانو درې نورو اتحادیو مشرانو د چهارشنبه په ورځ خپل ځانونه پولیسو ته ورحواله کړل، خو پولیس یې ونیوله او یا هغوی پر ضد د دعوا راجستر کولو نه انکار وکړ. یوې وروستۍ سروې چې په روسیې کې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د مقبولیت په باره کې سوې ده ښیي چې سره له دې چې په روسیې کې د خلکو اقتصادي ژوند ډېر خراب سوی دی، په سلو کې 15 روسان د هغه ملاتړ کوي او په دې عقیده دي چې پوتین تر ټولو زیات د باور او اعتماد وړ مشر دی. خو د لندن د فاینانشل ټایمز ورځپاڼه وایي چې په روسیې کې د سیاسي مشرانو په باب عامه افکارو د معلومولو سرویګانې دومره دقیقې نه وي. د نیویارک په ښار کې نن د پنجشنبې په ورځ بیا احتجاجي مظاهرې سوي دي. مظاهره کوونکو د یو منصفه ایت دغه پریکړې پر ضد احتجاج کوي چې د نیویارک یو سپین پوستي پولیس چې سږکال یې د جولای په میاشت کې یو 24 کلن بې وسلې تور پوستي له مرۍ ونیوي او خفه یې کوي، دغه پر ضد باندې د دعوا اقامه نه ده کړې. احتجاج کوونکو شعارونه ورکول او د انصاف غوښتنه کوله. له بلې خوا د امریکا لوی څارنوال وایي چې فدرالي حکومت به د دغه پیښې په باب ځانګړي تحقیقات وکړي. درنو اوریدونکو، دغه وو د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا راډیو نه واورېدل.
درنو اوریدونکو په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې